ګامونو له پورته کولو ډډه وکړي چې په سیمه کې تاوتریخوالی نور هم پسې زیاتوي او دا ډاډ هم ترلاسه شي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله نه ترلاسه کوي. په بیان کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د پراخیدونکي اټومي پروګرام په اړه خپلې اوږدې اندېښنې تکرار کړي او وی ویل هیڅ معتبر ملکی هدف نه لري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته دوی اونۍ وخت ورکړی دی چې ممکن برید پرې وکړي. اروپایي اتحادیه وایي چې همدا د ډیپلوماسۍ لپاره یو زمان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ان بی سی تلویزیون ته نیوز ته په دې تړه وویل چې دا د متحده ایالاتو مربوط ده چې د خبرو اترو له لارې د حل لارې ته د تګ لپاره خپله اراده وشي. په جنوا کې د دریو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له لیدنې وروسته عراقچی په یو بیان کې وویل چې ایران چمتو دی چې د ډیپلوماسۍ په اړه غور وکړي که چیرې یرغل ودرول شي او یرغلګر مسؤول وګڼل شي. هغه په بیان کې ټینګار وکړ چې د ایران د توغندیو په تړاو خبرو ته چمتو نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې به له اروپایي لوري سره بیا هم خبرې وکړي. بل لور ته عرب لیگ د ایران د اټومي پروګرام په تړاو پر خبرو ټینګار وکړ. د عربي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې پروس په استانبول کې غونډه وکړه. دوی په ایران باندې د اسرائیل برید وغانده او دای د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد د حاکمیت ښکاره سرغړونه وبلله. د دې حالو ځلو په ترڅ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا ټاکل شوې ده چې نن د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د ایران او اسرائیل ترمنځ پر روان کړکیچ خبري وکړي چې حل لاره ورته پیدا شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د رسنیز کار په وړاندې ګڼ محدودیتونه موجود دي، د اقرا په نوم د ښځو له خوا نه ښځو ته مجلې خپل یو کلن مزل بشپړ کړ. د دې مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي وایي هدف مو د افغان ښځو ژغ پورته کول او ورته انعکاس ورکول دي. د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم د دې په وینا له دې هڅې خوشاله دي. جزئیات په دې راپور کې.
زه خوشاله یم ته ځکه چې اشرار کلی سوید نجونو مېرمنو لخوا
افغان ښځو او نجونو لپاره د اقرب نوم د آنلاین مجلې بنسټ ایښودونکي او مسؤوله چلوونکي فتانه ژوند وه. فتانه وایي اقرا درې میاشتنۍ چې څلور ګڼې خپرې او یوه کلنه شوه. له خپرولو یې د دې هدف د افغان نجونو او ښځو غږ اوچتول او ورته انعکاس ورکول دي.
هدف مو د افغان ښځو غږ ته انعکاس ورکول او د هغو غږ اوچتول تر نورو رسول و او څو د افغان ښځو وخت ځای نه سي ځکه چې دوی له تعلیم نه راګرځول سوي وي او یوه انګېزه خپره کړو په ښځو کې تر څو پورې د لیکل وکړي او بل هدف مستور ښځې خپله یو خپلواکه غږ ولري یوه مجله ولري.
فتانه ژوند چې خپله هم له لوړو زده کړو راګرځول شوې یوه نجلۍ ده وایي اقرا مجله یوازې او یوازې د ښځو له خوا نه ښځو ته ده.
دا مجله خاص د ښځو لپاره ځانګړې سوې ده او په کې د مېرمنو نجونو لیکنې خپرېږي. خاطرې هنرونه او د ښځو لپاره معلوماتي علمي او روغتیایي لیکنې خپرېږي او یو غیر سیاسي مجله داسې په هیڅ ارګان پورې مربوط نه ده.
نوموړي وایي اقرا د افغانستان په دوه رسمي ژبو پښتو او دري خپرونې لري او هیله لري چې یوه ورځ په فزیکي ډول هم چاپ کړي.
هیله او تصمیم نه روسي یوه ورځ په فزیکي ډول هم دا مجله نشر کړو په اوس وخت کې د دې غدې اقرا د مجلې د آنلاین بڼه غوره ګڼم تر فزیکي ځکه چې موږ په آنلاین ډول کولای شو نړۍ تر ګوټ ګوټه مجله ورسو او تصمیم لرو چې راتلونکي کې په انګلیسي ژبه هم پر کتر څو خپل ژغ په لیکلي باندې نړۍ ته د افغان ښځو ژغ ورسو.
د اقرا مجلې لوستونکي او قلمي همکاران هم له دې هڅې خوښي دي. له دې ټلې مسعود افغان او ګلالي هوتک ازادي راډیو ته وویل
زه یوازې د لیکنو ټولګه نه ګڼم بلکې یو فکري کور، یو ادبي چاپېریال او یو معنوي ځای ګڼم چې د لوستونکو ښځو او ځوانانو لیکوالانو لپاره یو مثبت قدم ده. دا داسې یو فکري بهیر رامنځته کوي چې هم اسلامی روح لري، هم فلسفی ژوروالی او هم ادبی ښکلا.
شخصا په فرهنګي او ټولنیزه برخه کې فعالیت کوم او خوشاله یم. هغه څه باندې چې پوهیږم د قلم په ژبه نورنجونو خپل دوستانو ته وړاندې کوم.
د یادونې دا د افغان جنو لپاره د آنلاین مجله داسې مهال خپل یو کلن مزل بشپړوي چې په افغانستان کې په رسنیو کې د ښځو په حضورې کار ګڼ محدودیتونه لګېدلي دي. طالبانو په رسنیو په ځانګړي ډول تلویزیونونو کې د ښځینه کارکوونکو لپاره د مخونو پوښل جبري کړي او دغه شانې په ډېری ولایتونو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو په ګډو خپرونو هم بندیز لګولی. آن دا چې ویلي ښځې اورېدونکي نارینه او سره خپرونه کې اړیکې هم نشي نیولی. په تر ټولو وروستي اقدام کې همدا روانه لمریزه میاشت ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو د اف ام راډیوګانو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې ښځینه کارکوونکي یې باید دفترونو ته له شرعي محرم پرته ورنشي او د ښځو نارینه همکارانو ګډې خپرونې هم باید بندې شي. د تېر 2024 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په خپور شوي قانون کې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی او ویل شوي چې ښځې په لوړ غږ سندرې، نعتونه او قرائت نشي کولی. که څه هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دا محدودیتونه غندلي، خو طالبانو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي او نه یې د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ نرم کړی دی.
د خوست د باک ولسوالۍ او توتاک سیمې ترمنځ غځېدلې 8 کیلومتره سړک ته جوړېدو چارې د یو بهر میشتي ځایي اوسیدونکو په مالي لګښت پیل شوې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د باک ولسوالۍ له خارګوټي بیل شوې د توتاک سیمې ته غځېدلې لارې چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي، د جوړولو او هوارکاری کارونه د یو ځایي بهر میشتي افغان په مالي لګښت پیل شوې دي. سیموال وای لدی مخ کې توتاک ته پر غزیدلی سړک باندې د موټر او ټریکټر او تاک را تاک ستونزمن وو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګی نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل
د لیار خراب په نور د موټر او ټریکټر او داسې روغ لیار نه و، نو اوس هغه خلک وو چې وو چې مریضون به وو، داسې میاندې به وي چې هغه به د ولادت مشکل به لرل، هغه په وخت کلینیکو ته نه رسید.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوارکاری 6 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخور کریم محمد ویل
تقریبا موږ اوس 500 کوره یو کنه په میله یو چې دا موږ دې سړک نه ګاټو خولو، نو موږ ته ډېر تکلیف وو ځکه دا ډېر وریاتو ویدلو داسې په پسپرکی بوتللو، یار خراب وه.
سیماوال زیاتوی د دوی له سیمې د ولسوالۍ خارګوټی لرې نه دی، خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لس دقیقې مزل نیم ساعت اوږد شوی و او تر څنګ یې که موټرو کې بسپرلي ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپونه واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 500 کورونه په مې کلی دی، دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم ساعت مزل 10 منټه رقم شولو چې اوس موږ کولی شو 10 منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسېږو.
بل لوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار او مزدورۍ لګیا دي، هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي له یوې خوا د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سراکو دا غلی تیریگی الحمدلله مخ روان دی، مونږ ته هغه دی کور زمینه کې برابر ده 5 روپۍ لسته راوړو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخکې به هرمیشتو ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربزو ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هرمیشتو مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
لا خبرونو ور اخوا
په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداریو د دغه 1 میلیون شارو اوسیدونکو اندیشمن کړي او دې برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. دا اندیشنې وروسته تر هغه زیات شوې چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې مؤسسې وویل 2010 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري ښار وي چې اوبه به ونه لري. د دغه مؤسسې د څېړنې له مخې په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 10 متره شکته تللې دي. اسدالله لودین په کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده.
کله چې او بازار چالان کو فقط یو سات کې وبو ورکی نور وچیږي منتظر پاتې کیږي ترڅو بیا وبو پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوه کلن احمد جاوید نور دی چې وایي وبو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څاښ ته وبو هم تروشه شوې دي. هغه کابل ته د تاګ د لمرنیو وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې وبو پریمانه او ژوند آسانه و.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دارالامان کې اوسېدلو. موږ هم همداسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا و چې ګراره یې درلود او چک هم کته کړی و، یعنی ټول اوله یې هم د دینه اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم و، پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه سا چې موږ درلوده دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شولو چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او چې اوس یې مقایسه کوو هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی. اوس برما وهلی سا یې تقریبا څلوېښت متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې پنځه متره ژورې وي.
هغه د کوچنیوالي قصد تاسته کوم د ما خاله سکې اوسېدله قلی زمان خان کې، او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري و، د لوکل ساو تقریبا پنځه متره کې اوبو. قلی شاده کې هم داسې و.
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکي رحمت الله وایي کور کې یې پخوانۍ څا وچه شوې او اوس د اړتیا وړ اوبه په بیه اخلي.
څلوېښت متره سام وهلې و، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي همدغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر، او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کړو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې، چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 4.5 میلیون متر مکعب بلل شوی، چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي، او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي، کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې یې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال وویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد و کانال سروې بشپړه شوې، او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وپوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسېدلی، خو کوم چارواکي یې معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوواروز بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوی، او د پنچیر او لوګر له سیندونو کابل ته د اوبو لیږد دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې اڅونه عاجل کیږي، هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار. لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکني د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاوخوا ته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکي د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخې پانګونې غوښتنه کوي.
د آزادی میلمه
طارق وزیر می میلمه دی. دی د خوستې هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر صاحب که لراډیو د وزیر خطاب درته کوم نو وار لوره ممکن د ازادي راډیو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ورسره دی همداسې ری کنه دی. دا تخلص تاسو په خپل په ځانی شی دی او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص دی؟
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی. نو ما بهتره وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم. په نيته رواج دا د قومي تخلصونو سره خپل ډېر جوړم نه یم کنه. زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هغه ډول چې څوک مثلا له خپل شخصیت سره، له خپل فکر سره، له خپل راتلونکي سره حتی مناسب ګڼي، نو هغه سی بس وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته. نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته، نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې په ډېر زه فکر کوم نور تخلصونو ته دا راته ښه کار شو.
که تعلیم ته راشم، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیابه شوې؟
نه، ما خو شوق الاوله له ارواپوهنې سره و. زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحته یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کړو. مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره کوي. او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دی نه خوښېږي او پرې لګیا، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پرې وکړم. خو د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنې ځان مې چې په څومره مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې اصطلاح ده، دوی دا د ډرما خبره کوي. چې هر څوک باید خپله ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف ځي دا خلک تنګیږي له ژوند کې، او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول به نه کېږي. نو ما ته خپله ډرما اروپانه ښکاره شوه چې مثلا د یو شاره ونې ستونزې ور حل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی هم، او کانکور کې هم ما 15 انتخابونه د اروپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولي بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ، په ټولو کې هغه بخت پایداره و. هغه اول انتخاب چې د کابل پوهنتون و هغې ته کامیاب شو. دریم سمستر
اوس خو نو قصه تر منځ رسېدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده کنه. او لیکن څه فکر کوي، پښیمانه به نه شي؟
نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم، ځکه دا خو داسې چې دغه د مسلک انتخاب خاصتاً د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي کنه، ډېر باید انسان دقیق وي. ځکه چې یو پوهنځی ولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخ یې، ټول عمر په همدې کې کار کوي، لکه عین د واده په څېر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپېته اویا کاله دي له یو کس سره تېروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل هم ډېر فکر کوم، مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل، مثلا زه خو چې ځان وازمویم کولی شم، نه شم کولی، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شاید زیانمن دی. خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پیازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما خزده کیږي هغه ټول کې چې ما ځان از میاله په خپل مطالعه کې فکر کوم چې اروپانه ډیره خال استل شم او بل دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په اساس لا د اروپانه چې د ادبیاتو ډیره نه لري کیږي از په انجینری ته سم د ادبیاتو ډیره لري کیږي ولې اروپانه خپل زه فکر کوم چې د ادبیاتو سره ډیره اړیکه لري او ته مو کولای شو چې په ادبیاتو کې اروپانه چې چړنې وکړو یعنی خپل د ادبیات دی و انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی نو کیږي لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي موږ کولای شو د استاد صدیق پسرلی په شاعرۍ کې دا شته بالکل پیدا کړو او دا بېخي ډېر دی یا مثلا د یو فلسفي د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي څومره ترې ځورېږي اوس پوهه خو لازم هم ده خو ولې یو زور هم دی د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبره دا بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو موندلی شو او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت کې رواني حالت شی وي او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو نو نور ډېر شیان موږ پې موندلی شو زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیمبیت وي نو هغه د یوې اروپانۍ لیکنې سره چې ملګری کوم نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي نو زه فکر کوم اروپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي او ور باندې نه پښیمانه کېږم او کری سهانی به ما فکر کړی و زه فکر کوم چې ډېره ښه ده په ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستې ده له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده نو دلته کم هم ده او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي که نه یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت یې راکمېږي نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډېره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن دی چې زموږ په ګران هېواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي دې برخې ته پام نه کوي څرنګه همداسې نه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافي کېږي هغه د ادبیاتو په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی همدی ولې د یو چا ګېډه نه شي ورمړولی شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار هم وکړي د خپل ژوند په خاطر نو که موږ فقط ذوق پالو ذوق بیا یو څه هغه دی که پام اسلام وایي د مړې ګېډې خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې دا هم ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي نو کاري ساعت په پام کې نیول ډېر لازم دي او کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي دا ممکنه ده ښه خبره ده او که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساعت ډېره ده او خاصا اوس د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولې په نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي کاري ساحه یې باید وسنجوي هغه راتلونکي کې څومره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي که نه د هېواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي سویا په نظر کې ونیسي حتی نړیوال ارزښت یې باید په نظر کې ونیسي که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري په نورو هېوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویې ته ځان د برابرولو هڅه وکړي بیا انسان نه بېکاره کېږي
که راشم لیکوالي ته څه شي لیکوالي ته هڅولی یاست
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی او موږ به هغه د شاګردانو په صف کې راشو خو ځینې شیان د انسان هغه دا هم که وایم ذوق دی که نه زه دغه څه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره له دې چې مسئله هم یم ستونزې هم وي او اقتصادي ډول هم هېڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوند ډېرې کمې اقتصادي اړتیاوې مې هم نه شي راپوره کولی خو خوښېږي مې چې یو چا ته څه وښیو څه مزده وي له یو چا سره هڅه وکړو حتی که یو کس هم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښې لارې ته رهبري کېږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی او لوستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځوانۍ وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل وجدان ورباندې سپینوي نو زه هم همدا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم ډېر لوستل وکړم یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو چا د استفادې وړ وګرځي او څوک ګټه ترې واخلي. او بل دا خپله زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي. مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتئ چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي. همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي ته شوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړه. نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړه؟ خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان دغه خپلې خبرې چې وکړي زړه رتش کې دغه یو ډول سکون ورکوي. خو دا ممکن تر ډېره په ادبیاتو کې اوسېږي. په علمي برخه کې به هم تر یوه صدق وکړي. زه وایم چې که یو چاته خیر رسېږي د لیکلو له لارې دا ډېره ښه ده. او بل ژبه راته ډېر لوی ارزښت دی. مورنۍ ژبه څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو پرمختګ وکړو. او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د اروپا په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میاد کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم. زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. زه وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم. نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپله وس په اندازه. نو د راتلونکي محصلینو ته خو به یو خیر رسېدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم اینسټاین ویلي وو چې کله چې تاته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي د خبرې د زړه تلویږي او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرې نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوي د ژوند اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ. ځینې کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډېر زده کیږي. که دقت ورته وکړي ډېر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډېریږي. او دا د څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پیژنم هغوی چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپله تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد وم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده. یو علت یې دا ده چې موضوعات دې تکرارېږي. مثلا یوه موضوع په یو ټولګي کې تلولې بل ورځې په بل کې لولې. مثلا دا کال د یو کتاب ولوست کال ته بیرته لولې. یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کېږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کېږي طبعا لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولې ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو سل ولې همغه لکه تا چې مخ کې ویل چې د نړۍ خلک ته یو پانځه انتخابوي نو طبعا دوی کاري سهم ورته ګوري. که یو ارزښت درته پیدا کړي دا شی انسان ډېر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو څه ولولي او په دې انګیزه ولولي چې یو چاته خیم یو څوک ستا چې غم زه باید ور باندې پوه کړم. نو د لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نوره هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري. یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې مې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بېرته ور وګرځم څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې بیخي ډېر وي ځکه په انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. او زما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې کې دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابر کړم. راش څومره وخت ونیسي کله به وشي خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس اروپانې ته وخت ورکړم او ار سی چوی پر وپانه کی کشباړه وی یو سم په خپل لیکل شول هغه ولیکو. نو تمرکز ټول په وپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاس ده نشي لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په وخت کې به تر زده کولای شي او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شی لولې نو داسې ورځې ترمنځ نه راځي چې ته په هغې کې هغه شی ونه لولې. یعنې د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړی؟
دا ډېر ښه باور دی. خپله روپانه هم په دې باور ده چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی. یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه مثلا که ته وایې زه په ورځ کې لس ساعته انګلیسي ته ورکوم هغه دوه ورځې ورکړي دریمه ورځ بیا لیکېږي بیا ځان ته بهانې لټوي. یو ساعت یې وکړه خو په ډیسپلین او په نظم. د ژوند نظم ډېر عالي نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې لولم ځکه کورس یې به تر ټولو ښه دی. کله چې یو څوک د یو چا تر رهبرۍ لاندې وي خاصن د ژبو په زده کړه کې دا ډیر علي میتود ده نو دوه ساعته کورس وي هغه د مسلم تنګ خو سره غلي ده د کیفیت هم ډیر لوړ دی ټالي ده له هغې سره څنګه دغه کورس یا پوهنتون پوهنځی هر څه چې لولو باید انسان ډېر تمرکز په خپله وکړي او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه زده کړه خپله زده کړه ده له استادانو هم حتی دغه ډېر عالي خبره ده اوس ډېره ښځه مې هم صحیح ده چې انسان خپله زده کړه وکړي نو زه دغه ذهنم ډېر آماده وم سهار وختي چې هماغه د انګلیسي برخې درسونه د کورس یا تکرار کړم له یوټیوب استفاده وکړم د یوې ژبې زده کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وایې ورو که غواړو چې په طبیعي ډول ژبه زده کړو ډېرې کتابي ژبې زده کول هم ډېر مشکل تعریفونه ژبې زده کول ده ښه نه ده دا د طبیعي زده شي لکه څنګه ورمو چې خپله مورنۍ ژبه زده کړه نو څه خبره زه په خپله مغه کله چې موین وخت انسان ذهن نه مغه کار ته آماده وي نو کله چې ته موین وخت دی نه کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرته لټوي مثلا وجدان انسان ناراحت وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره خو ته به سبا دوا ورې به وایم دوا درس به یو ور وایم کله چې موږ سره روانه د ټول به کې به یو ځای ولولم به د کار ته وخت معلوم وي درس ته وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر ده
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب کې مثال خو ډیر برخه استفاده ورنه کولای شو مثلا خو خاص د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي او تبانه غدي پوهه ورکات هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي نو ښه دا ده یو ځوان لپاره چې بیا په دې همدغه لپاره زمینه مساعده کړي چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر مې ولوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر تمه ټاکئ یو څه وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سروکار ملامغه شبي سره شي مثلا فکر ما په ملامغه شبه کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې وکړه یو څه اوري هغه هم مثلا نور چا سره خبرې کوي دغه لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خو هم د یوټیوب دی چې ډېرې ویډیوګانې پکې پیدا کیږي داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم ورسره تیریږي پام هم دې هم ترغلته وي اوس کا مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شیدابه کله کله تنګونکي ووسی اغه تفریح هم سره شبه ډیره خاص دکیږي یو شاید ده دویم زه ډیلینګو ډیر استفاده کوم دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو ګوغړی مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر شبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې او کلب هاوس یو ډیر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لاره ده چټ جی پی ټی بهترین لاره ده په برخه کې ته کولای شو سره خبرې وکړي او کې بیرته خپل هغه څه د لیکلې دي پلی سلای کړې غلطۍ درکړي ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخ افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترین لارې بیا فلم کتلې څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره هغه ژبه ترز د کولای شو کاملا طبيعي او د ژبې د زده کول لپاره غوره لاره طبيعي ده ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت دا شی ډیر سختي دی انسان د ژبې د رواني د فلوئنسي مخه نیسي ولیک طبيعي زده کوم زه پښتو کې خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لږ ګرامر مې په ژبه کې حال دی طبيعي ده نو دا د غوې بهترین لاره ده چې فلم یا سریال زده کو او کله چې ژبه زده کو خه خبره دا ده چې د امغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړی د پښتو له ویونکو سره ژوند کړی په کوم وخت په کینه زمينه نه مسایدي چې زل امریکایانو سره له اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي کې مورانه ژبه د خبرې وکم دا زمينه راته مسایده دی یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده دا وغه ته په انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دا د پانتون لپاره مې د ریته ضرورت لرو فارسی باید ما زکړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال و دامه تعقیب اور او لور زګی چورته کې نسمه غو پیرنی او هیڅ مسر اور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت میکوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم ا د دې کله پانتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنو له نور ولایتونو راغلي او څنګه د پښتنو شمیر په ډیر کم او محدود وو مثلا سره 500 د نور قومونو یو 15 پک پښتنې وي نو بیا به غوی مسلین ډیر تنګ ول ژبه سره ونه وبې زکړي ولې زله سره مخ نشوم زکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله پرسیز د کې دل شي دا ستوري ځوانان پېژنم چې سیوادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی دي نو انګلیسي هم ترز د کې دل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي په اول کې یو څه مخاوت غواړي کله انسان نه پويږي ژبه باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډېره اسانه ده.
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم، عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګمان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وینا هم نه پوهېږم چې د چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز دی. نو تاسو مدني فعالیت ته څرنګه مخه کړئ؟
مخکې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږي مو چې یو چا ته مو خیر رسېږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې مثلا یو چا ته تجویزوو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسېږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چا ته د خیر ورسېږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله په وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او ډېر زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو د په هند کې کوم کس وو ډېر زیات مالداره وو، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خو ټولو شیانو خو ډېر آرامي به نه وه، موقته به وه. او طبعا انسان داسې دی چې د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سره خوشحاله وي، کورسه بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه. وایي راته وایي چې که ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم تومره خوشحالی رانه کړو. ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړې چې خلکو سره مرسته وکم، همکاري او لاسنیوی وکم. نو زه خپله په دې باور یم زموږ ټولنه ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي نو یو څه به وکړي. نو لا د مسلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمو چې اوس کېږي. زه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیات راڅخه کوو نو دغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویات ته باید ارزښت ورکړي.
همدا د معنویاتو پورې وایي غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي. دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خوب بره برخه کې چې ضرورت شي وي، خو اوس یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی نه شي چې ډېرو ته مخه کړي، که نه یو شی جېب کړه ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو، زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسوو. د خوست وو شپږ ولسوالۍ ته او مرکز کې یعنی وو کتابتونونه مو دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي. اور هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، د خوست ولسوالۍ ته ورسیږي، د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، که نه پکې کار کولی شي، ډېرې ستونزې هم نشته پکې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېره هڅه مو دا وي چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي، کومې وې ته له فعالیت وروسته بیا ورغلې؟
او دغه وروسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډېره اول اخیسته. نو هغه ځوانان ورته بیخي ډېر خوشحاله دي او دا د قبایلو یوه لیسه ده. نو دغه محصلین زده کوونکي ډېر ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډېر ښه کاري دا کړی و چې پخپله د لیسې ادارې ورته ډېر ښه خوندور ځای برابر کړی دی، ډېر عالي دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې. یا مسخلو کې وخت وانه بیا پیغام ورزکه چې ملګری اول واخیسته پښمیری هم معلومات ورخلو کتابونه وړل. نو اتمنه پښتنه کو یو ساعت کو اوسه ما څه کو چې نه پیدا کړی چې بل ول سره تم
د زما مطلب دا مخکې تاسو هغه ده هندي مثال ورکو کله چې کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د سي احساس کرا ته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي خدای وو ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی سرویخ میلیون ټولنه دا سرویخ میلیون ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختې په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرلې شو څه کوي ملت چې هوښیار ونه اوسيږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لور نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفادې خلک وي نو کله په داسې یو ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکولو ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته د یو چا ته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات آرامه احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادي شاید دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زر ټوکو په ځای دلته لس زره تر پنځوس زره تر یو لکو پورې کتابونه خرڅي نو په هغه هڅه کې چې کله بیا یو معمولي بدلونه ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرامه احساس وي دی انرژي احساس وي د راتلونکي لپاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي څه ډول احساس
مخکې خبرو کړی یو څه زینه نارامه او فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا ایله ورکی دا وخت هم انسان یو خېز نه آرامې تر رسیدي د راتلونکي لپاره وهله باندې تر لاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي ایله ونه لري نو انسان نه ایله وی چې خو دا نتیجه نه ورکی هغه د خوشاله خبره شي بیا چې زه یې چاله راو هم قدر یې شاز ده وروسته زه د توري قلمونه نو شکر دی په دې برخه کې دا احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک الولي هغه قدر یې کوي
بس توري دی وسوسه او قلمونه دی پاتې وي مننه کور ودان
دنیا ڈکھالا غبارا بیلتا بپاتے بپی چمو یم پبارا سبد یم سایم توہرا سارا لارا مالا دعا پری ندچی ورکھ بشم افلارا مالا دعا پری ندچی ورکھ بشم افلارا دژوندان د سپارو توري راو خود ساخ استش کو تا درنا لوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود مرمش جانا نا زما مرمش بیمار مرمش جانا سما مڑ مش بیمارا مال تو اپری ندی چورک بشما فلارا مال تو اپری ندی چورک بشما فلارا تنیمو شپو پوی خدوا پایم ما دخا پیرو جامی آغوستی پہاوایم ہر چو کلخ پلا زانو رکھو نا پیدایم تچی لمسکشی زبچی غیکڑم چی دایم یا زما دمینے رسم درو یک زارا یا زما دمینے سندرو یکنزارا مال تو اپری ندی چورک بشما فلارا مال تو اپری ندی چورک بشما فلارا رنزورا لزگیر و یودی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چی دی درمان شم بیا چی رات تروخشی زبا بیا لسر زوان شم بیا چی رات تروخشی زبا بیا لسر زوان شم پریمشی زماد زرد سویر و بابتارا پریمشی زماد زرد سویر و بابتارا مال دو آفری ندی چورک بشم آفلارا مال دو آفری ندی چورک بشم آفلارا مال دو آفری ندی چورک بشم آفلارا دعا پر ند جی ورک بشم افلا.